فحضرت عمار رضی الله عنه باندې چې کله داسې سخت حالات راغلي و ناغه ویلي وو هغه ته بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې کوستا په زړه کې ایمان وي نو بیا ټیک ده نو د هغو د جان خطره وه داسې نه وه چې په وړو وړو خبرو باندې جاب نه میلاویږي نو په هغې باندې ځکه چې هغې ته زه مسلمان ښکاره شم د ځان نه داسې سوچ وکړي چې جاب راته په دې نه میلاویږي ځکه چې زه مسلمان یم نو د جاب د خاطره مونږ دغه شان کوو چې زمونږ د یو کار نه هغې ته پته ونه لګي چې مونږ مسلمانان یو نو مونږ په دې وړو وړو خبرو باندې د ځان نه اسلام لرې کړو لکه چا چې جامې اغوستې وي نو هغه کپړې بدلې کړي بهر ته د وتلو نه مخکې او دغه شان په کور کې مونږ مسلمانان یو خو چې بهر ته وځو نو نورې کپړې واچوو د هغوی په شان او بهر ته وځو چې مونږ څوک ونه پیژني نو آیا مونږ د خپل شناخت نه ویریږو چې مونږ مسلمانان یو او تاسو امیجن کړئ چې هلته اور لګېدلی دی او د هغې ټریسز دي په کوم ځای کې چې دا خندقونه کنلې شوي وو او په هغې کې اور دی او په اور کې دوی غورځولی کېږي په دین اسلام کې چاله د ور سزا نشي ورکړی کېدی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې نه مونږ منع کړی وو د ور سره د سوزیدو سزا دې چاله نه ورکړی کېږي دا صرف الله تعالی کولی شي د چا د پاره جایز نه دي چې هغې چاله د ور سزا ورکړي د دې نه پته لګي چې کوم هم داسې بمونه دي چې هغه ور واله دي د هغې نه ور لګي او خلک سوزوي نو هغه هم حرام دي او مونږ داسې منظرونه لیدلی دي چې خلک په اور کې سوځي بهر خلک چغې وهي او دننه خلک سوځي او څوک یې راوباسي هم نه او دا قسمه اسلحه هم غلطه ده نو د اور عذاب صرف الله سبحانه وتعالی ورکولی شي نو هغه منظر را یاد کړئ چې داسې واړو واړو بچي سوځولي وو دا دې اسمان لیدلی دي او په دې ځمکه باندې شوي دي زموږ نه هېر شوي دي لیکن د الله تعالی نه هېریږي او وی فرمایل چې وما نقمو منهم نقمو وایي د یو څیز نه کرکه کول په یو څیز باندې غصه کول په یو څیز باندې ناراضه کېدل د یو څیز نه نفرت کول د هغوی نفرت بل په څه خبره نه وو الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید سوای د دې نه چې هغوی ایمان راوړو په الله باندې چې هغه ډېر زبردست او ښه تعریف واله دی د هغوی بل هیڅ قصور نه وو صرف قصور دا وو چې د دوی په الله تعالی باندې ولی ایمان دی چې هغه عزیز او حمید دی د هغوی نه نور څه نه وو په کار بس د هغوی ایمان یې په کار وو او یاد وساتئ دا خبره چې دا صورت په دې باندې اهم دی دا کومې فتنې چې را روانې دي او زموږ په کورونو باندې د باران په شان ورېږي نو نن د ایمان لوټ کول واله دي او چې څنګه وخت تیریږي او فتنه دجال له ټولو نه غټه فتنه دجال ده د ایمان ازمایش دی او نن تاسو دا سوچ مه کوئ چې کوچری مصیبت راشي کو د اور کندې وي نو هغه به ازمایش وي نه دا واړو واړو سیزونه هم ازمایش جوړېدی شي چې هغه تاسو منع کړئ ځکه چې تاسو مسلمانان یئ چا درته څه ووی سو کنځلې درته وکړي یا چا درته څه پیغور وکړو بد ردي درته ووی دا هم ازمایشونه دي دغه شان کو یو غیر مسلم وي او هغه ته غټ جاب میلاو شي ترقی ورته میلاویږي او واه وایي کېږي او که چېرې تاسو مسلمانان یئ او تاسو له لیکې درکړې کېږي نو دا هم ازمایشونه دي او دا زموږ په شان د خلکو دپاره دي واړو واړو ازمایشونه دي چې هغه شان اپرچونیټیز درته نه میلاویږي لکه څنګه چې نورو ته میلاویږي که مونږ په دې باندې هر څه پرېږدو نو لا خو غټ ازمایشونه راغلي هم نه دي نه څوک ټورچر شوي دي خو چې صرف د خړو سترګو سره راته څوک وګوري نو بیا مونږ هغه وخت پریشانه شو هغه وخت په مونږ باندې څه تیریږي نو هغه وخت به مونږ څه کوو چې کله فتنه دجال راشي هغه به وایي چې چا ته به د خوراک د پاره څه نه میلاویږي چې تر څو پورې په ما چا ایمان نه وي راوړی نو ستاسو مصیبتونه ختم ستاسو جاب ختم ستاسو خوراک څښاک ختم چې کله د خوراک فاقي راشي نو بیا به څوک په دین باندې سټډ فاست پاتې شي یعنی څوک به استقامت اختیار کړي هغه وخت مونږ خو نن د خلکو په خبرو باندې دین پرېښودو ته تیار شو غیر مسلمانان خو لا پرېږدوئ خپل مسلمانان خبرې جوړوي زمونږ خاندان والا خبرې جوړوي زمونږ دوست احباب خبرې جوړوي مونږ ته پیغورونه کوي دوستان هم پرېږدئ یعنی مونږ هغه هم نشو اورېدې چې هغه داسې وایي هی هغه به زمانه ناراضه شي صرف په دې چې تاسو د الله تعالی په احکاماتو باندې ځئ او د هغې مطابق تلل غواړئ که په دې وجه هغوی ستاسو نه ناراضه شي نو الحمدلله تاسو خو بیا د هغه خلکو نه یې څوک چې د الله تعالی خوښ دي او د هغې دپاره الله تعالی څنګه څنګه خوشخبري ښودي ده تاسو خو بیا د هغې نه یې لیکن کچرې تاسو په وړو وړو خبرو باندې پریشانه کیږئ او د شپې خوب نه درځي چې فلانی راته داسې ووي او پریشانی مو په دې وي چې چرتهغوی راته داسې ونه وایي چې په هغوی بد ونه لګي ځکه دین اسلام پرېږدی پرېږدی د الله او رسول خبرې وروسته به توبه وکړو هغه شیان وکړئ لکه څنګه چې دوی غواړي د زمانې سره چلیږئ نو بیا سوچ وکړئ چې مونږ په کومه لاره باندې روان یو او مونږ د هغه وخت دپاره څومره تیاری کوو چې کله به دجال راځي که زمونږ په وخت کې نه وي که زمونږ د اولاد په وخت کې نه وي نو مخکې به راشي دا کوم آثار چې ښکاري نو ډېر نږدې دی د یو نه پس بل حالت او تاسو ټولو ته ښه پته ده چې په دې وخت ایمان د مضبوطولو ضرورت دی او خپل اولاد ته هم د دې د ښودلو ضرورت دی کته کیدل نه دي کامپرومایز نه دي کول هغه وخت زموږ حالات وګورئ چې مونږ په هر ځای کې کامپرومایز کوو تر دې چې مونږ د خپلو مسلمانانو په مخ کې هم کامپرومایز کوو چې د دې موډز خراب نه شي چې چېرته په دې باندې بدونه لګي زما خبره داسې دی زموږ د ایمان حالت نن دومره زموږ ایمان ښکته شوی دی او دا حال د قرآن ویلو والو هم دی نور خلک لا پرېږدوئ باقي چې څو حالات دي نو د هغې خو ټولو ته پته ده نو سوچ کوئ چې د هغې سره یې هېڅ پرابلم نه و صرف دا چې د هغې په الله باندې ایمان و او مسلمانان و دغه پرابلم یې و او نن هم که تاسو وګورئ نو بل هیڅ مسله نه وي صرف دا چې خلکو ته خلک دا نه شي برداشت کولی چې دا دوی څه وایي دا دوی ولې داسې حجاب اچولی داسې عبایې ولې اچولی دي ولې داسې نه کوي لکه مونږ چې کوو هغه فحاشي هغه بې حیايي هغه دروغ هغه حرامکاری ولې نه کوي هغوی وایي چې دا څه لیونی دي او په هغوی ورپسې شي صرف په دې چې د هغوی په یو الله باندې ایمان وي او د الله تعالی منل صرف دا نه دي چې بس په خوله باندې ووایي په هغوی کې واقعي چې ایمان و او هغوی ورته ودانګل لیکن هغوی ته دین پرېښودل صحیح کار نه ښکارېده او الله تعالی خو هغه دی چې العزیز او الحمید دی دلته د الله تعالی بل صفت هم راتلی شو لیکن دلته العزیز او الحمید راغلی دی نو هغوی په هغه الله ایمان ساتي چې هغه العزیز او الحمید دی عزیز ډیر زبردست غالب اثاریټي والا چې چا سره الټیمیټ پاور وي او مکمل اختیار وي چې په هغو باندې څوک غالب نشي راتلی او د هغو غلبه په هر کس باندې ده نو داسې نه ده چې هغوی نه پیژندو چې الله څوک دی هغوی ته پته وه چې دا هر څه د هغو په ملکیت کې دي او مکمل اختیار او طاقت دی د هغو سره هغوی نه وي چې یا الله تا زموږ سره داسې ولې وکړل او مونږ دې بچ نه کړو الله تعالی العزیز دی د هغو اختیار چلیږي او الحمدلله هغوی نه و بدزنه شوي نه و بدګمانه شوي او مونږ څومره زر بدګمانه شو چې یا الله تا مونږ ولې داسې پرېښودو زمونږ سره ولې داسې وشول او بیا د الله تعالی نه ګیلې شکوې شروع شي چې الله تعالی په فلاني وخت کې زمونږ مدد نه و کړی نو بیا زمونږ سره داسې ولې وشول هغه وخت نعوذ بالله الله تعالی کوم ځای و چې کله زما سره داسې کېدل نو هغې ته الله تعالی الحمید ښکارېدو ټولو تعریفونو والا هغه خو محمود دی په خپل ذات کې د تعریف قابل دی حمید هغه وي چې د هغو په ذات کې دومره کمالات وي چې هغه په خپله قابل حمد وي مستحق دی د هر حمد د دې لایق دی یو وي چې بنده لایق نه وي خو هسې خلکو اوچت کړی وي هغوی د دې لایق نه وي او خلک یې په تعریفونو او خلک یې په تعریفونو نه مړیږي الله سبحانه وتعالی د دې لایق دی چې د هغو تعریف وشي هغه د دې حقدار دی هغه مستحق دی الله اکبر او هغوی هغه العزیز ګڼو چې د هغو سره ټول اختیار دی داسې نه ده چې د هغو سره اختیار نشته دوی زموږ سره داسې کوي او نعوذ بالله زموږ رب کمزوری دی نه هغه خو غالب دی او په حمد کې شکر هم دی او تعریف هم دی او ورته ودانګل او بیا هم پوهیدل چې الله تعالی د تعریف لایق دی او ای الله ستا شکر دی ځکه چې ستا احسانات ډیر دي دا غي خو مونږ حق هم نشو ادا کولی سبحان الله او نن په وړه وړه خبره باندې ګیله او شکوا تر دې چې بیمار شي نو وایي چې زه الله تعالی ولی بیماره ولم زما سره ولی داسې وشول زما سره ولی داسې وشول زما د بچی سره دغه شان ولی وشول څومره ګیلې او څومره شکوې او شکایتونه وي زمونږ شکوې په زړونو کې پرتې وي د پاسه نه د ایمان وعدې وي نن په دې هم خبره به کېږي مخکې انشاءالله الذي له ملك السماوات والارض هغوی په دې پوهه وو چې هغه العزیز او الحمید دی او د آسمانونو او ځمکې بادشاهي ده ورسره والله على كل شيء شهيد هغه ګواه دی په هر څه باندې هغه زموږ په حالاتو خبر دی او د هغې ورته پته ده چې کله خلکو ابراهیم علیه السلام ورته وغورځوه نو فرشته راغله هغو سوال وکړو چې الله تعالی ته پته ده نو فرشتې ورته وی چې ها الله تعالی ته پته ده چې دی تا سیزي هغه وی چې هغه په سیزلو راضي دی نو زو په سزیدو باندې راضي یم هغه ګوري هغه خو پخپله ګواه دی په هر سیز باندې هغه شهید دی او د هغو سره د ځمکې او آسمانونو بادشاهت دی نو په هغه رب باندې مونږ ایمان راوړی دی او د دې نه پس بیا د انسان نظر څومره براډ شي بیا د دې وړو وړو خبرو نه د خلکو نظر لري شي د هغو سره بادشاهت دی ملکیت دی اختیار دی چې هغه څه غواړي نو کوي بیا هغه خلک چې مجرمان دي او په اور کې سیزل کوي هغوی دې دا سوچ نه کوي چې هغوی به بچ شي او الله تعالی ګوري دا هر څو د دې مؤمنانو سره کیږي او الله تعالی هغې ته هم ګوري چې څوک داسې سنګدیل دي چې ناستې او تماشې ګوري د دې نه بله غټه خبره د سنګدیلۍ نوره څه کیدی شي چې هغوی ته په دې کې څومره مزه میلاویږي چې هغوی دې ته ګوري چې خلک سوځي د دې نه تاسو اندازه ولګوئ چې هغه څنګه خلک وو الله اکبر ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات بې شکه هغه خلک چا چې په ازمایش کې واچول مؤمنان سړي او مؤمنانې ښځې فتنه سوي ازمایش او فتنه سو ته وایي چې کله سرو زر په وور کې واچولی شي او د هغې نه کره او کوټه وځي نو هغې ته وایي فتنه نو په وور کې سوځېدل چې دي نو د دې د سوځېدو هم معنه ده او دغه شان پیور شي جدا جدا شي ځکه دا لفظ د ټست لپاره هم راځي او د ازمایش لپاره هم راځي الله تعالی بنده په ازمایش کې واچوي ځکه چې کره او کوټه جدا جدا شي د سیزلو د پاره هم راځي نو هغې سیزلي وو سړي هم او ښځې هم او په ازمایش کې واچول سړي او ښځې نو په دې کې دواړه خبرې راغلې او مؤمنان سړي او مؤمنانې ښځې او دلته د دواړو نومونه جدا جدا ولي راغلي دي ځکه چې مؤمنان سړي په مختلفه طریقه باندې ازمایلی شوي وو او ښځې په مختلفه طریقه باندې مثلا د سړو د پاره ښځې فتنې جوړېدی شي او د هغې په ذریعه سړي د ایمان نه محرومه کوي او د ښځو د پاره د هغې فتنه حجاب جوړېدی شي د سړو د پاره د هغې کمایي د هغې تنخواه کېدی شي نو ښځې او سړي په مختلفو طریقو باندې په ازمایش کې واچول او که چېرې د دې واقعې په کانټکس کې ورته وکتی شي نو دا چا چې هغوی اوسېزل نو هغوی هم په فتنه کې نو هغوی یې هم په ازمایش کې واچول ثم لم یتوبو بیا که چېرې هغوی توبه ونه کړي او دا ډېره اهم خبره ده ثم لم یتوبو ځکه چې الله تعالی بیا هغې له چانس ورکوي په ثم کې تراخي ده د دې مطلب دی چې کافي ډیلی ده پکې مونږ ووایو د هغې نه پس په فا کې ډېر وخت نه لګي لیکن په ثم کې ډېر وخت لګي نو دلته ثم راغلی دی الله تعالی هغې له چانس ورکوي چې هغوی خپل ځان صحیح کړي لیکن هغې بیا هم نه کوي نو بیا دی چې نه د هغې توبه کړي نو ولې د دوی سره هم د توبې چانس دی چې الله تعالی ابو جهل له هم د توبې چانس ورکړی وو او ابو لهب له هم د توبې چانس ورکړی وو او ګورئ چې څوک بیا هم توبه ونه کړي نو د هغې دپاره دی د جهنم عذاب او عذاب الحریق بیا د هغې دپاره دی او ګورئ د جهنم عذاب جدا دی او د اور عذاب جدا دی په جهنم کې رنګارنګ عذابونه دي د لوږې دی د تندې دی او نور عذابونه هم دي ځناور هغوی چیچي ډېر زیات عذابونه دي جهنم د جهنم نه دی او د هغې مطلب وي ټورچر چیمبرز نو په هغې کې به قسم قسم ټارچز وي او حریق په اور کې به واچولی شي. نو سوچ کوئ چې د دې دپاره هم د توبې دروازه کلاو ده. دې ته هم الله تعالی چانس ورکوي. دوی ته ویلی کیږي چې اوس هم ستاسو سره چانس دی. دوی جرمونه وکړل خو بیا ورله هم الله سبحانه وتعالی چانس ورکړو. په دې کې د هر ګناهګار دپاره ډېره غټه تسلي ده. د دې نه پته لګي چې د الله تعالی رحمت دومره ډېر دی چې هغه داسې خلکو له هم د توبې ورکولو چې هغه داسې خلکو له هم د توبې کولو موقع ورکوي. هغوی مؤمنان سیزي او د هغوی قصور صرف دا دی چې هغوی په الله باندې ایمان راوړی دی. د هغې دپاره هم څوک چې دا قرآن وایي نو هغوی دي لږ وګوري او چې وګوري چې د الله تعالی رحمت څومره دی چې الله تعالی د داسې خلکو دپاره هم دروازه کلاو پرېښې ده. په سورة الزمر کې راغلی دي په آیا نمبر 53 کې قل یا عبادی الذی اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. اے نبی اوایا زما بندیانو ته چا چې د خپل ځان سره زیاتې کړی دی او د حد نه وتلی دي او په خپلو ځانونو باندې ظلم وکړو لا تقنطوا من رحمت الله زما د رحمت نه مه مایوسه کیږئ. ان الله یغفر الذنوب جميعا بشکه هغه ټول ګناهونه معاف کوي. هغه معاف کول واله دی او د معافی لپاره څه شرط نه دی خوده شوی سوای د یو شرط نه چې بنده هغه ګناه پریدي او پیمانه شي چې بنده شرمنده شي چې ما ولی دا ګناه کوو. چې هغه پیمانه شي کاش چې ما دا ګناه نه وی کړی او کاش چې ما ته دوباره دا چانس میلاو شوی چې زه بیا چرته هم دوباره داسې ونه کړم چې داسې ندامت وي په بنده کې چې دغه شان پیمانی وي. الله تعالی دا نه دي فرمایلی چې تاسو خپل ټول مال ورکړئ نو هله، یا دا چې د هر ګناه په بدله کې دومره دومره روجې ونیسئ نو هله، یا د هر ګناه په بدله کې دومره دومره منځونه وکړئ. نو داسې هیڅ هم نه، بس توبه وکړئ د زړونه. نو په مختلفو طریقو چې چا ایمان والا سړي یا ایمان والا ښځو له تکلیف ورکړو د دې مطلب دی چې ښځې به هم ازمایلې کیږي. ښځې دې دا سوچ نه کوي چې هغوی به د دې نه بچ شي. هغوی له به هم قسم قسم اذیتونه ورکړی کیږي. که څوک ورله د ژبې سره تکلیف ورکوي یا پې ظلم او ستم کوي یا یې څوک د لاسونو سره وهي ښځې کمزورې وي نو د هغې نه ډېر زر هېر شي. او تاسو ته پته ده چې په دجال پسې به د ټولو نه زیاتې ښځې ځي او په دې وجه به په جهنم کې هم د ښځو تعداد ډېر زیات وي. د هغې نه ایمان ډېر زر ځي. دا داسې وګڼئ چې کافران خو ایمان والله په فتنه کې اچوي. په ځینو ځایونو کې مسلمانان هم مسلمانان په ازمایشونو کې اچوي. مسلمانان هم د مسلمانانو نه داسې خبرې وباسي چې داسې ووایه نو هله به دې پرېږدو. په سیریا کې په خلکو کې داسې کیدل نو استغفر الله فتنې خو به راځي، ازمایشونه به راځي. او هغه خلک چې نور خلک په ازمایشونو کې اچوي چې هغوی تنګ شي او خپل دین او ایمان پرېږدي نو الله تعالی د هغې لپاره وګورئ چې څنګه عذاب یې خودی دی. کچری هغوی توبه نه کوي او عذاب جهنم جدا دی او عذاب الحریق جدا دی. ویلی شي چې د کفر دپاره عذاب جهنم دی او چې څوک یو کس په فتنه کې واچوي نو د هغو دپاره عذاب الحریق دی. عذاب الحریق په جهنم کې په یو بل ځای کې دي چې ډېر سخت دی. ځینې وایي چې دوه قسمه سزاګانې دي د هغې دپاره، یو د اور عذاب دی او یو د زمهریر عذاب دی. او هغه د ډېرې یخنۍ عذاب دی، یعنی د هغې دپاره به ډبل عذاب وي. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، هغه خلک چا چې ایمان راوړو او صالحه عمل وکړو. دا خبره یاد ساتئ چې ایمان او صالح عمل دواړه جدا جدا سیزونه نه دي. د ایمان نتیجه ده چې انسان صالح عمل کوي. داسې نه ده چې ایمان یو جدا شی دی او صالح عمل پکې په نظر نه راځي. او موږ خو د ایمان ډېرې دعوې کوو او د ایمان دعوې خو به منافقینو هم ډېرې زیاتې کولې. تاسو په سورة المنافقون کې ویلي هم دي الله تعالی فرمایلی دی چې داغوی خبرې خداسې خایسته دي چې تاسو به داغوی د خبرو نه ډېر متاثره شئ. د ایمان دعوې کول خو ډېر آسان کار دی او منافقین په داسې خبرو کې ډېر بد وو. که چېرې ایمان د خایسته خبرو نوم وي نو بیا خو به منافقین د ټولو نه زیات جنت ته تلو والی وو، لیکن هغوی به د ټولو نه په لاندې طبقه کې وي د جهنم. نو ایمان او صالح عمل جدا سیزونه نه دي. کو ایمان وي نو صالح عمل به ضرور راځي. بیا دا څنګه کیدی چې د یو انسان سره دی ایمان وي او ورته پته وي چې د قیامت ورځ را روانه ده او چې هغه عمل ونه کړي، او چې د هغه ایمان وي چې یو الله شته او هغه ماته ګوري او هغه هر وخت په ما خبر دی، او هغه بیا هم هغه کارونه وکړي چې شیطان دا سوچ وکړي چې دی خو زمانه هم مخکې شو، او چې هغه دومره زړور شي چې هغه ته هیڅ فرق نه پرېوزي، نو صالح عمل د ایمان نتیجه ده. لهم جنات داغی د پاره دي جنتونه، تجری من تحتها الانهار داغی د لاندې نه نهرونه بهیږي، ذلک الفوز الكبیر دا د ډیره لویه کامیابی. دا فوز هغه کامیابی ده چې تاسو یې غواړئ چې دا موږ ته میلاو شي، او دا د شر نه بچ کیدل غواړي. ستاسو دا مطلوب وي نو هغه به تاسو ته میلاو شي او د شر نه به بچ شي، او زمون خواهش سو دی چې موږ د جهنم نه بچ شو او جنت ته لاړ شو. یوه کامیابی خو دا هم ده چې بنده د دوزخ وروسه کې او بیا جنت ته لاړ شي نو کامیاب شو، لیکن یو کامیابی وي چې هغې ته فوز وایي، چې په هغې کې د انسان څه مطلوب وي نو هغه ورته میلاو شي، او چې د څونه بچ کیدل غواړي نو هغه ورته میلاو شي. نو دا ډیره لویه کامیابی ده چې چاله الله تعالی دا ورکړي. جنت چې په هغې کې نهرونه بهیږي او چې د جهنم نه یې بچ کړي، الله اکبر. نو د کامیابۍ او ناکامۍ کرایټیریا دلته تاسو ته میلاو شوه، چې کامیابی دا ده چې بنده ته په صالح عمل کې مشکلات راشي، لیکن هغه بیا هم په هغه لاره کلک ولاړ وي، د استقامت سره پی روان وي، نو هغو ته به جنت میلاو شي چې د هغې د لاندې نهرونه بهیږي. دا د کامیابی. کامیابی دا نه ده چې تاسو خلک راضي کړئ، دا کامیابی نه ده چې ټول ستاسو نه خوشاله شي، دا کامیابی نه ده چې تاسو ډیر مالداران شي، دا کامیابی نه ده چې تاسو ته اوچتې درجې میلاو شي، او یا دا چې په جاب کې درته ترقی میلاو شي. اصل کامیابی دا ده چې بنده ته فوز الکبیر میلاو شي، چې انسان ته د جنت ټیکونه میلاو شي بغیر جهنم ته د تلونه. لکه په سوره آل عمران کې الله تعالی فرمایلی دي چې څوک د جهنم نه بچ شو او په جنت کې داخل شو نو هم هغه کامیاب دی، لیکن دا غیر د پاره ایمان او صالح عمل ضروری دی. که د عمل کمایی چاو نکړه په خپل ژوند کې نو د دې نه بغیر جنت نشي میلاوی دی. په قرآن کې داسې یو ځای هم نه دی لیکلی چې که تاسو هیڅ هم نه کوئ نو جنت ته به ځئ، ځکه چې تاسو خو کلمه ویلی ده په خوله باندې، او که بنده له د صالح عمل په لاره کې رکاوټونه هم راځي، لیکن چې هغه روان وي د خلکو پیغورونو ته نه ګوري، د خلکو پیغورونه اوري، مګر هغه بیا هم روان وي. انسان ته مشکلات هم راځي نو هغه بیا هم روان وي. نو آخر څومره ژوند به وي ستاسو؟ شپېتو کاله، اویا کاله، اتیا کاله، یا زیات نه زیات سل کاله؟ د هغې نه پس خو به مرګ راځي کنه. که د سلو کالو د محنت سره د همیشه دپاره جنت میلاویږي نو دا خو بیا ډیره غټه کامیابی ده، دا خو ډیره د فایدې سودا ده. بیا موږ څومره خبرونه اورو او بیا رانه هیر شي چې په فلاني ځای کې فلانی اوسېزله، او دا د سېزلو دا واقعه چې د مسلمانانو سره راغلی ده نو دا صرف یو ځل نه دي شوي، دا خو څو څو ځله شوي دي، داسې شوي دي په دنیا کې. لیکن یاد وساتئ دا خبره چې زموږ نه هیر شي هغه خبرونه یا اخبار، لیکن د الله تعالی نه نه هیریږي. د هغې اجر پریزرو شوی دی او د الله تعالی سره محفوظ پروت دی. او د دې خلکو په باره کې هم ولیکلی شول چا چې خلک په فتنه کې اچولی وو. وحشي حضرت حمزه رضی الله عنه شهید کړی وو، لیکن هغو توبه کړی وه. د الله تعالی د هغو دپاره لاره کولاو کړه. ابو سفیان ټول عمر دشمنی کوله، لیکن په فتح مکه کې هغه بیا هم مسلمان شو. الله تعالی د هغو دپاره دروازه کولاو کړه. دغه شان اکرمه چې د ابو جهل زی وو، په ټول مکې دور کې د هغو څو کردار وو، د اسلام سره یې دشمني کړې وه، لیکن چې الله تعالی دروازه کولاو کړي نو پته نه لګي چې بیا څوک څه وخت واپس راځي او چې څوک نه واپس کیږي. په دنیا کې کوچا د چا د پاره ور لمبه کړی وي کو پاغي کې څوک واچولی شي نو هغه خو په نظر راځي، لیکن که څوک د چا په ژوند کې ور ولګوي هغوی بې چینه کړي، په مشکله کې واچوي او هغوی پریشانه کړي او هر وخت د هغې د پاره یو مصیبت جوړ کړی وي، نو د هغوی د دنیا دا ور خو به ختم شي، مګر د آخرت ور خو چرته هم نه ختمیږي، هلته به سوځي او د هغې سوځېدل به چرته هم نه ختمیږي. او دغه شان که څوک د ایمان سره صالح عمل کوي، کنن ډیر محنت او مشقت کوي او دا غینه تیریږي په دې لار کې، نو دا وخت خو به تیر شي، لیکن د دې اجر به د همیشه د پاره باقی پاتې شي. دا شان گناهونه دي، د گناهونو خپل یو لذت دی، د ډیر لږ وخت لپاره وي. هغه مزه نن اوسه کوي، مزه به درکړي، لیکن دا غینه پس به سوي، دا غی گناه به د کوم ځای پوری رسی او دا غی سزا به د کوم ځای پوری برداشت کول وي، په قبر کې، په حشر کې او دا غینه پس به هم سزاګانی وي. دا د مرګ د وخت نه شروع شي او دا الله تعالی نه هیریږي، زمونږ نه هیر شي، خلکو له پیغورونه ورکوو او بیا را نه هیر شي، خلکو له سزاګانی ورکوو او را نه هیر شي، لیکن د الله تعالی سره موجود دی. ان بطش ربک لشدید، یاد اوساتئ دا خبره چې د الله تعالی نیول چې دي نو هغه ډیر سخت دی. بطش ولی دلته بطش وای نیول تا، یو وی نیول او یو وی د زور سره نیول، او بیا د هغې نه پس بطش په خپله سخت نیول دی، او بیا د هغې سره الله راغلی دی او د هغې نه پس شدید هم راغلی دی. نو بیا دا سوچ مه کوئ چې ګنې زه به نن پرېښودی شم، چې نن څوک نیول واله نشته، نن څوک اورېدو واله نشته. په ظاهره خو داسې ښکاري که نه چې هیڅوک نشته چې هغه زما واوري. نن خو دلته اندیرنګري ده، ړنده کاته ده، په مظلوم باندې ډیر زیات ظلمونه کیږي، ټوله دنیا یې اوري، لیکن د هغو څوک تپوس کول واله نشته. واړو واړو د لوږې او تندې نه مري، د هغوی څوک پرسانی حال نشته دی. او ځینې ځایونه خو داسې وي چې د هغې په باره کې مونږ هیڅ هم نه اورو، نه په ټي وي باندې، نه په نیوز کې ظلمونه کیږي، لیکن هیڅ چاته هم پته نشته دی د هغوی په باره کې. د بچو سره ظلمونه کیږي، د بوډاګانو او کمزورو سره ظلمونه کیږي، د ښځو سره کیږي، لیکن د خلکو نه دا هیر شي چې یو الله تعالی شته دی. زمونږ ایمان کوم خوا لاړو؟ چرته دی هغه ایمان؟ هغه لوی دعوی چې به مو کولې چې یو الله شته دی، چې الله مو اومنو، چې یو رب شته کنه، او هغه ویني، ګوري او اوري، هم خبر دی په هر سو او ښه پوه دی. د هغو د نیولو احساس ختم شو، چې کله بنده ونیسي، چې هغه کله بنده ونیسي نو ډیر سخت ونیسي، هغه بنده له مهلت ورکوي، لیکن چې کله هغه په نیولو باندې راشي نو بیا څوک داغونه نشي بچ، نو بیا څوک داغونه نشي بچ کېدی. او په اردو کې یو شعر دی، نجا اس کے تحمل پر کہ ہے بے ڈب گرفت اس کی، ڈر اس کی درگیری سے ہے کہ ہے سخت انتقام اس کا. دا غو په تحمل پسې مزه چې ګنی هغه نیول نه کوي. دا خو د الله تعالی حلم دی، هغه خو الحلیم دی، چې هغه بندله چانس ورکوي، موقع ورکوي، فورا بنده نه نیسي. انسان دوکه وخوري، د هغه سوچ وي چې کوچري نن زو نه نیولی کیږم نو ما هیڅوک هم نشي نیولی، دومره ما وکړل هر سو خو زو چا ونه نیوم. او د دې سره هغه نور بهادر شي، نور دلیر شي، نور زړور شي او زورور شي، لیکن دا غونه هیر شي چې کله د الله تعالی نیول راشي نو هغه داسې سخت وي چې بیا د قومونو چغې وزي. په سورة الاعراف کې په شروع کې راغلی و چې کله هغوی ونیولی شول نو هغوی چغې کړې او ای ویل چې مونږ ظالمان وو، مونږ ظالمان وو، مونږ غلطه وکړه. او بیا د الله تعالی نیول ډیر زیات سخت وي، بیا هغه انسان نه پرېږدي. او که بیا بنده اومنی چې مونږ ظلم کړی دی نو بیا څه فایده ده د منلو؟ د هغو د نیولو نه وویرېږئ، ځکه چې هغه کله په نیولو باندې راشي نو د هغو نیول بیا ډیر سخت وي. د هغو د نیولو سختي بیان شوې ده او په دې کې د الله سبحانه وتعالی جلال دی. او د هغوی دپاره چې څوک مظلومان دي، ظلمونه پرې کیږي، په چا چې ظلم کیږي د هغې دپاره پکې تسلي ده چې مه ګبراوېږئ، د الله تعالی نیول شته دی. او که د هغو نیول راشي نو بیا به چاته د بچ کېدو موقع نه میلاویږي.